لا مالتيامو مننا.
السلام علیکم دا زاد ریډیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په لومړۍ نیمه کې د مهمو خبری موضوعاتو په اړه مطالبه اوریدل شي. په دویمه نیمه کې دوه ونیزي خبرونه درته خبرو. خو تر هر څو وړاندې صالح محمد صالح به د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه وړاندې کړي.
په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو ځانمرګ برید 15 کسان وژلي. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلان وایي په بیلابیلو ولایتونو کې یې 20 الوتنې کړې دي. په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 2 مظاهرچیان وژل شوي. په ننګرهار کې د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې د ځانمرګ برید له کبله له 15 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې 15 لمونځ کوونکي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. نوموړي دا هم وویل چې پیښه نن تر غرمې وروسته د بهسودو ولسوالۍ اړوند د مقام خان په هدیره کې شوې ده. د روغتیا ریاست مسؤولانو ویلي دي چې دوی ته 12 مړي او 14 ټپیان ورور شوي دي. بلخو د ملي امنیت ځواکونو په ننګرهار کې شپږ وسلوال طالبان په څو عملیاتو کې نیولې دي. د ننګرهار د والي ویاند وایي په نیول سوو کې د رحمت الله په نوم یو تن هم شامل دی چې د وسلوالو سر ګروپ دی. عطاالله خوجاڼي یوه کانفرنس ته وویل
پک وسلوال طالبان چې یو په دوی کې سر ګروپ دی د رحمت الله په نوم، یو پکې مان جوړونکی دی چې دوی بومنه جوړول او څلور نورو تروریستي فعالیتونه درلود. دا د ملي امنیت موظفینو له لوري د څو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي.
د ننګرهار د والي ویاند وایي چې نیول سوو کسانو اعتراف کړی چې په خوږیاڼیو، سره رود، بهسودو او بټیکوټ ولسوالیو کې وران کار فعالیتونه کول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلان وایي په بیلابیلو ولایتونو کې یې 20 الوتنې کړې دي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان محمد شعیب نن په کابل کې په تیرو 9 میاشتو کې د هوایي ځواک د عمده فعالیتونو په باب یوه کنفرانس ته وویل
27000 پرواز صورت گرفته. در پروازهای
اجرایی په دې موده کې 20 الوتنې شوي چې په دغه الوتنو کې 300 او 300 وزن انتقال شوي. د پوځي قطعاتو او جزتامونو د ملاتړ لپاره د افغانانو د دښمنانو مرشلو او د دولت مخالفانو ته 1900 هوایي ضربې ورکړل شوي.
افغان امنیتي چارواکي د افراطي وسلولو په وړاندې هوایي حملې موثرې ګڼي. د افغانستان د هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره په وروستیو کې حادثې چټکې شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې ژمني پوځي عملیات په شدت روان دي. د 209 شاهین کل اردو مطبوعاتي مسؤول جګړن نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې د مخدره موادو د کاروبار ځایونه هم له منځه وړل کېږي.
د دې عملیاتو عمده برخه دا د هغه ځایونو په نخښه کلوچي مخدره مواد پکې تولیدیږي یا یې کاروبار کیږي. موږ په دې برخه کې ډیر جدي عمل کوو.
تر دې مخکې راپورونه ورکول شوي و چې د افغانستان په شمال کې د مخدره موادو د تولید او کاروبار زیاتېدو په سیمه کې ناامني زیاته کړې ده. د هلمند ولایت د بشري حقونو د دفتر مسؤلان وایي په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده، په دې ولایت کې تقریبا 1900 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې دفتر مسؤلې ازادي راډیو ته وویل چې په دې بهیر کې 115 تنه ملکیان وژل شوي او 1290 تنه نور ټپیان شوي دي. عفیفي معروف ازادي راډیو ته وویل چې تیر میلادي کال هم په دې ولایت کې ملکي تلفات زیات وه.
پروسه کال هم تلفات پورته رقم درلودل او سکل هم پورته رقم لري چې دواړه ارقام د تشویش وړ خبره ده او موږ غواړو چې دغه ارقام کښته شي.
د هلمند د بشري حقوقو د اداري مسؤلانو د 2018 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې د یو شته ملکانو د وجل کېدو او 300 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی وو. د ایران حکومت هغو مظاهرچیانو ته چې د بیو د لوړېدو په اعتراض لارو او کوڅو ته راوتلي خبرداری ورکړ. حکومت په غربي ښارګوټي درود کې د دوو مظاهرچیانو تر وژل کېدو وروسته خبرداری ورکړی که هر څوک قانون مات کړي درنه بیه به پرې کوي. ولسي و چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به نن ملت ته وینا کوي. خو د ایران د دولتي ورځپاڼې یوه خبریال احسان بداغي په ټویټر کې لیکلي چې د لا څرګنده نه ده چې روحاني به وینا وکړي او که څنګه. په ایران کې دغه مظاهرې چې د پنجشنبې په ورځ پیل شوي اوس شدیدې او پراخې شوي دي. دا د 2009 میلادي کال د جمهوری ریاست تر لنجمنو انتخاباتو وروسته د ایراني چارواکو لپاره جدي چیلنج ګڼل شوی دی. دولتي رسنیو د کورونی چارو د وزیر عبدالرزاق رحماني فضلي په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي هغه کسان چې عامه ملکیتونه زیانمنوي له قانون څخه سرغړونه کوي او نکرروي تلمن وهي د خپلو اعمالو مسؤل دي او بایه پرې کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي راتلونکي جمعه د فرانسې پلازمینې ته ځي چې د دغه هیواد له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. اردوغان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې د خپل واکمن ګوند غړیو ته وویل پاریس ته به ولاړ سي چې د فرانسې او ترکیې ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکایي سناتور جین شاهین ته د ویزې ورکړه په دې خاطر رد کړه چې نوموړي په هغه تور لیست کې شامل ده چې د امریکا لخوا پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب شوی دی. د دې ډیموکراتي سناتور پر ضد د روسیې اقدام سبب سو چې جمهوري پال سناتوران ران جانسن او جان باراسو مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ټاکل سوی و چې درې وړه په جنوري میاشت کې روسیې ته سفر وکړي. د کانګرس د سنا جرګې د کورنی امنیت او حکومتي چارو د کمیټې رئیس سناتور جانسن د روسیې اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره زیان رسوونکی وباله.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو په اړه راپور اوریدلی شئ. په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې چاودنه شوي، 15 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په دې اړه وروستی حال درسره شریکوو. د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د تیرې پنجشنبې ورځې د خونړۍ پیښې د څیړلو غوښتنه وکړه.
پس حکومت میخواهیم که به صورت جدی بررسی بکنن شیرونگی و قی حادثه که چرا جلوگیری نمیشه، چرا مقامات کشفی و استخباراتی نمیتونن به موقع توطئه و دسایس کنساب سازن.
د افغانستان هوایی ځواکونو په تیرو نهو میاشتو کې په وسلوالو مخالفینو 1900 هوایی حملې کړي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په ایران کې د وروستي اعتراضونه لا هم روان دي. په دې اړه وروستی حال درکو. په دوی منی مای کې دوه اونیز خبرونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه مو درته چمتو کړې دي. لاته تر پیرا سره پاتې شي. مشهید رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې چاودنه شوې ده چې دغه چاودنې له کبله 15 تنه تر اوسه پورې کوم معلومات چې رسیدلي وژل شوي دي او 14 نور ټپیان دي. په دې دغه موضوع زموږ همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی او په سټوډیو کې سره د اکرام صاحب مهرباني وکړي د چاودنې په اړه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک
کړي. ډېر زیات مننه پرزید. پر دې سره لکه څنګه چې تاسو وویل دغه چاودنه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې شوې ده چې لاملې 15 تنه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دې ولایت د والی ویانت اوله خوګیرنی ازادي رادیو ته وویل چې پیښنن لغرمې وروسته د 22 ولسوالۍ د مقام خان په هدیره کې شوې ده. خغلی خوګیرنی وویل چاودنه د یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوی چاودیدونکو مواد په وسیله باندې ترسره شوی چې دغه موټر سایکل د پیخي په سیمه کې لوړان دي درول شوی او نو موړي زیاته کړي د یو شمیر ټپیانو روغتيي وضعیت نازک دی او خید وجل شوی په شمیر کې زیاتواله هم آرامن شي. خوګیانه وایي د پیخي ټول قربانیان ملکی وګړي دي چې یو شمیري حتی په یوې کورنۍ پورې تړاو لري. د دې چاودنې لامل د پیخي په ځای کې یو ریکشا او بل موټر سایکل هم تخریب شوی دی. د ننګرهار د عام روغتي چارواکو هم تایید کړی دا چې لدی پیخي ورته 15 تنه وژل شوی او 14 تنه ټپیان ورول شوی دی. د ننګرهار د ولی ویان تاولا خوګنی ویل چې د زینو ټپیان روغتي وضعیت نازک دی او خای د وژل شوی په شمیر کې زیاتوالی راشي. نو موړي ویل
د پوسټل کې د پرزنسو چاودن کو څو کله باندې راځي شوی دا چې موږ ولا څو اړین په خنډه ولا څو ولې د جنازې پر ملمانه پر مهال شوی دا
په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي ریاست دی ویل یامي په خبرولو سره دغه حمله په سخت ټکو باندې غندلې ده. وړاندې په اعلامیه کې راغلي جنایتکاران په اسلامي ارزښتونو جماعتونو تکیه خانو فرهنګي مرکزونو او لمونځکونکو باندې حمله کوي. د اجرایا ریاست اعلامی لمخې تورستانو به په هیڅ ډول د بیګونه خلکو په وژلو سره خپل شومو اهداف ته ورسیږي.
او اکرام صاحب پوښتنه مې دا کول چې تر اوسه پورې خو به معلومات تاسو ته نه وی رسیدلی چې د حملې مسولیت چا په غاړه
ده. حکومت وسلواله ډلې تر دې دمه د حملې مسولیت پر غاړه اړه نه دی اخیستې.
بله ډیره مننه قرمن اوریدونکو اکرام الله اکرامو چې په ننګرهار کې د چاودنې په اړه چې 15 تنه پکې وژل شوي دي او 14 پکې ټپیان دي، او لکه څنګه چې اکرام ویل چې په ننګرهار کې سیمه ییز چارواکي وایي چې کېدای شي د ټپي د وژل شوو کسانو په شمیر کې ځکه زیاتوالی راشي چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تم کیږو، لکه څنګه چې خبر یاستئ د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې خونړۍ حمله وشوه په یوه فرهنګي مرکز چې د دغه حملې له کبله تقریبا یو څلوېښت کسانو وژل شول، او د کورنیو چارو وزارت په خبره یو اتیا نور ټپیان شول. نن د افغانستان مشرانو جرګې په جدي توګه له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دغه حملې په اړه دي وروستي جزئیات یا په دې اړه د څېړنې وکړي او له دوی سره دې شریکې کړي. دغه موضوع زموږ همکارې ناجی ساپۍ په دې اړه رپورټ برابر کړی چې په ګډه اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په حکومت انتقاد وکړ چې د خونړۍ بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د دغه جرګې لومړي مرستې محمد علم ازدیار چې د یکشنبه د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله، له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د کابل ښار په تابیان فرهنګي مرکز شوی خونړۍ برید په جدیت وڅېړي. ښاغلی ازدیار وویل که چیرې د داسې خونړیو پیښو په اړه جدي غور ونه شي، افغانان به تر دې د بدو ورځو شاهدان وي.
د دې پر ځای چې د پیښې عاملین ونیول سي، د قانون منګولو ته وسپارل سي، له بده مرغه غفلت او بې پروایي کېږي. دا د خلکو حوصله ختموي او موږ له حکومت څخه غواړو چې دا پیښه په جدي ډول وڅېړي. ولې د داسې پیښو مخنیوی نه کېږي او استخباراتي او کشفي ادارې نه شي کولای چې خپل وخت دا ډول پیښو مخنیوی وکړي؟ لمن یو چې دا ځل په عملي توګه د قضیې ته او وکتل سي.
په کابل کې د تېرې پنجشنبې په ورځ د تابیان په نوم په یو کلتوري مرکز انتحاري حمله وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په دغه حمله کې 130 کسان وژل شول او 14 اتیا نور ټپیان شول. دا د تېرې اونۍ راهیسې د کابل ښار په شش درک سیمه کې تر انتحاري حملې وروسته دویمه خونړۍ انتحاري حمله وه چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه راوپارول. خو د مشرانو جرګې د غړیو پوښتنه دا ده چې انتحار کوون که څنګه وتوانید چې تابیان فرهنګي مرکز ته ځان ورسوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د فرهنګي مرکز د غونډې جوړونکو امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه پولیسو ته احوال ورکړل شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د انتحاري حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قومندان وایي په تیرو نهو میاشتو کې په وسلوالو مخالفینو شاوخوا 1900 هوایي حملې شوې دي. محمد پیلوټ چې د یکشنبې په ورځ د هوایي ځواکونو د فعالیتونو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول ویل، په دغو هوایي حملو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایي ځواک ته امریکا ځانګړی پام اړولی چې دا د افغانستان د اردو لپاره ښه زیری دی. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د روان لمریز کال پیل راهیسې افغان هوایی ځواکونو شاوخوا 20,000 مستقل پروازونه کړي. محمد شوای پیلوټ د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره د افغان هوایی ځواکونو د فعالیتونو د شریکولو پر مهال وویل په دې کې نږدې 2,000 حملې په وسلوالو مخالفانو هم شامل دي چې درنه مرژوبله وراړولې ده. هغه وایي له قطعاتو او جزدامونو د ملاتړ په هدف د افغانستان د خلکو د دښمنانو په مورچلو 1,900 هوایي حملې سوي. په دغو حملو کې وسلوال مخالفان وژل او وسایت او کرک سنگرونه هم لمنځه تللي. خو دا چې په دغه هوایي حملو کې په څومره شمیر کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وکړه، نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلی پیلوټ وایي افغان هوایي ځواک د پراختیا په حال کې ده چې د څلور کران پلان له مخې به په 2013 میلادي کال کې هر میاشت افغانستان ته ډول ډول الوتکې او هلیکوپټرونه ورکول کیږي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د افغان هوایی ځواکونو د الوتکو د شمیر په اړه کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې امریکا تر اوسه افغان پوځ د سوپر ټوکانو جنگي الوتکې، پوځي ترانسپورټي الوتکې او بلاک هاک هلیکوپټرونه ورکړي دي. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په دې وروستیو کې افغان هوایی ځواک ته د امریکا پام ډېر شوی چې دا د افغانستان د اردو لپاره یو ښه زیری دی. د دغو کارپوهانو له ډلې باري آریز ازادي راډیو ته وویل
وروستیو کې د افغانستان هوایی ځواکونو ته خاصه توجه کړې ده او ورځ تر بلې مدرن تیارو باندې تجهیز کوي چې دا د راتلونکي لپاره یو
د دفاع وزارت په وینا تر 2000 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک شاوخوا 1.5 بلاک هاک هلیکوپټرونه ولري او د دغو هلیکوپټرونو د الوزولو لپاره افغان پیلوټان اوس مهال په امریکا کې تر روزنې لاندې دي. له دغو پرمختګونو په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هوایي عملیاتو کې د ملکي مرجوب له امله افغان هوایي ځواک تل انتقادونو سره مخ شوی. خو د افغانستان د هوایي ځواکونو قمانداني وایي د جګړې په ډګرونو کې ملکیانو لمرجوب لمخنیوي او د دوی خوندیتوب ته ډیر پام کوي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې له تیری وی میشت رئیسی د افغان ځواکونو عملیات روان دي. له سیمې څخه زموږ همکار صادق رښتینی په دې اړه دغه تفصیلي راپور استولی دی.
دا د میوند ولسوالۍ د چشمو سیمه ده چې یو میاشت پرله پسې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د جګړې ډګر و. خو اوس تازه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی. د میوند ولسوالۍ امنی کومندان سلطان محمد بای وسلوالو له دغه سیمې د کندهار نور ولسوالۍ او دغه راز گاونډي ولایت هلمند ته اکمالات کول.
دغه ځنګل هلمند ته تلل دي. د دې هلمند په رود باندې ګرځوي دي. نو دا ډېر غټ ځنګل دي. د دې غټه لار د هلمند سره د کندهار دغه لار ده. د پاکستان خاص سره شو کې د برنچې خاص هم دغه پر دغه لار باندې شو کې دغه ځنګل ته ځان راوسی. دا ډېر غټ خطر دي او بل داسې خاص دي نه لري پر پاخه سړکانو پر غرو باندې دین نشه او سره په دا ځنګل کې دي.
تر شاو خوایې مې میاشتې جګړې ورسته اوس په دغه سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیس پوستې جوړیږي. په میوند کې د ملي اردو د درېمې پلې لیوا کمانډان محمد قاسم وایي په دغه سیمه کې چې لا هم عملیات روان دي تر اوسه د 200 په شاوخوا کې وسلوال مړاو ټپن سی بي.
تلفات د دشمن تقریبا زموږ د کشپی او اطلاعاتي راپورو پر بنیاد د دشمن تلفات 200 نفر 250 نفر ته د دشمن تعداد رسیږي. او تاسو ورته ګوري دغه د ریګستان ساحه ده او دغه لاندې سیمه سره کلا شامیر او د چشمو سیمه ده. د دوی ټول موټرو پیادرو لار پر دې استقامت لاله
پروانو عملیاتو کې پوځ وسم لترنو وسلو کار اخلي. د دوی په خبره چې له دې لارې د مخالفینو پټنځایونه او مرکزونه په نښه کوي او د هرې ورځې په تیرېدو پرمختګ کوي. د میوند د چشمو د تازه نیول سو سیمو د امنیت مسؤلیت اوس یو ډلګۍ مشر جانان ته ورسپارل شوی. نوموړي د دغه سیمو اهمیت په دې ډول بیانوي.
دښمنان اکلل پنجوایي تکلل پنجوایي کې پوسټو باندې عملیات کولې په جړی کې پوسټو باندې عملیات کولې پر دا غلار اکلل دا غیر لوی کاشو هغه به چمر راپورته کې دا په داسې اکلل په ګرام وسایل بو سره
دا عملیات پر مهال د ملکی تلفات مخنیوي یو جدي مسله بلل کیږي. امنیتي چارواکي وایي چې د خپل اړخه دغه مسلې ته متوجي دي او د عملیات تر پای ته رسیدو وروسته به د سیمې خلکو ته د ډاډمن ژوند زمينه برابر شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې عملیاتو کې دوی ته دا وشتي مرګ جوړې په اړه څه نه دي ویلي.
له کندهار د صادق رښتینی رپورټ ته غوږوي. د کندهار په گاوند هلمند کې د ملکی وګړو مرګ جوړ بل زیاته شوې ده. په دغه ولایت کې د بشري حقوقو د ساحوي دفتر مسولین وي دلته د هر ورځې په تیرېدو د ملکی وګړو مرګ جوړ بل زیاتیږي او د مسلې دوی اندېخمن کړي دي. ملکی تلفات دوی وایي چې ورستر بلې ملکی تلفات زیاتېدو دوی اندېخمن کړي او په دې اړه خپل اندېخنې له اړوند چارواکو سره هم شریکې کړي دي. تفصیل هلمند څخه د الیاس دای پر راپور کې.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسولین وایي په 2018 میلادي کال کې ټول ټال 1315 ملکي کسان ته مرګ جوړ شو. چې له دې جملې د 101 نارینه څخه 115 ټپیان او 18 نور وژل شوي دي. د دغه ساحوي دفتر مسؤول اغلی اف پی معروف وویل په یادو تلفاتو کې 216 ښځې ټپیان شوي دي او 13 وژل شوي. د 2018 میلادي کال په ملکي تلفاتو کې 40 ماشومان هم وژل شوي او 1416 نور ټپیان شوي دي.
فکر کوم چې هر څومره چې نامنی په یو منطقه کې زیاته وي په هغه منطقه کې تلفاتو کچه پورته وي. او پر اوسه کال هم تلفات پورته رقم درلودل او سکال هم پورته رقم لري چې دواړه ارقام د تشویش وړ خبره ده او موږ غواړو چې دغه ارقام کښته شي.
اف پی معروف ازادي راډیو ټول په وجل سو او ټپانو کې ډیر شجاع مشمان دي چې د مخامخ جګړو ترڅنګ په مزایونو کې د ځانمرګو بردونو د ماین چاودونو او د فی وجنو په ترڅ کې وجل سوي دي. د زیاته کړه کچیر لري پروتو سیمو ته چې تر ډیر د وسلوال پولکه کې د لاسرسي وسی تلفات امکان لري څو چند نور هم لوړ سي. اغلی اف پی ویل ډیر خلک د کلتوري او مذهبي مشکلاتو لامل د خپل کورنوي د وجل سو غرد هویت او نوم لیکنی سره علاقه نه لري.
بلې، په هلمند ولایت کې تر هغه پورې چې زموږ دفتر لاسرسي هغه مناطقو ته لري او هغه ځای ته موږ تللی شو، د بشري وضعیت یو څه ښه دی، خو هغه عنعنوي او سنتي ناخوالې او نقض حقوق د اسي پذیر قشرونو لکه ماشومان لکه ښځو لکه مالدینو چې اسي پذیر قشرونو نه د دوی نقض حقوق لیدل کیږي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو مدافعین او مدني فعالین وایي کچیر د جګړې پر مهال د جنگ قوانین مراد سي او د عامو خلکو ژوند او د رایت پاملرنه وسي، تلفات به د یوې ورځې نه بلې ته ډیر نه سي. دوی د حکومت په شمول پر وسلوالو تور پورې کوي چې د جنگ پر مهال د خلکو د کورونو استفاده کوي او د عامو خلکو ژوند ته پاملرنه نه کوي.
په تیر 2018 کال کې دا هغه کال و چې په هلمند ولایت کې ملکی مرګ ژوبله ډیره زیاته وه. موږ د دې شاهدان یو چې د جنگ دواړو ډلو دواړو طرفونو د جنگ هدف یوازې شخصي کورونه، مکتبونه او عامه ځایونه په نښه کول. موږ د جنگ له دواړو ډلو څخه، د دولت له مخالفینو څخه او خپله له دولت څخه دا غوښتنه لرو چې تاسو که جنگ کوئ د بشر حقوق تر پښو لاندې کوئ.
که جنگ کوي نو د ملکي کورو څخه د ګټه نه اخلي او داسې نیام المفضو څخه د ګټه نه اخلي لکه مسجد او مکتب او کلینیک.
روس حکومت او وسلوالو د بشر د حقوقو د دفتر ترڅنګ د مدني فعالینو د لګول سو تورونو پاړه رسنوي ته څنګه دی ویل، خو د ملکی تلفات ګرا په داسې حال کې لوړ شودل کیږي چې په هلمند کې 2018 میلادي کال نسبت 2015 میلادي کال ته آرام و، خو بیا هم په یو شمیر مرکزی او جنوبي ولسوالیو کې حکومت عملیات وکړل او ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستل. نو د لیستې د رادیو هلمند
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د اوروزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې دغه ولایت په دولتي ادارو کې د فساد او بې عدالتیو موجودیت پر امنیتي وضعیت بد اغېز کړی. له اوروزګان څخه شریف الله شرافت دغه راپور راستولی دی.
دغه جګړه له تیرو څخه کم دوه کلونو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار په څنډو کې او د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونو ته په یو کیلومتر او یا هم په دوه کیلومتر کې روانه ده. د دغه رواني جګړې پر مهال د مسولینو په خبره تر دا مهاله سلګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وشتي او دغه راز سلګونه ملکي خلکو ته هم پکښې کې مرګ ژوبله وشتي او تر څنګ یې دغه ملکي خلکو ته سخت مالي زیانونه هم اوښتي چې لا یې هم ډګر تودي او زرګونه کورنۍ د خپل سیمو بې ځای کړي دي. که څه هم د دغه ولایت ځایي امنیتي چارواکو له دې وړاندې د رواني جګړې پړه پر مرکزي ادارې ورغورځول چې ګڼې هغوی ورسره د مور او میرې چلند کوي او همکاري نه ورسره کوي، خو اوس وایي چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې یو لامل په یو شمیر دولتي ادارو کې فساد دی او دوی مخه نیولې ده. د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقی که څه هم د کومې ادارې نوم په ښکاره توګه یاد نه کړ، خو داسې ښکارېدل چې اشاره یې د دغه ولایت عدلي او قضایي ارګانونو ته وه.
زه هر څه امکانات لرم، هر څه تامینات لرم، هر څه لوجستیک لرم، خلک هم زه لرم. نو هغه په خوره کوي څه شی دی؟ هغه څوک خو یوه دانه توپک یوه دانه شل جوړ دی او زه دلته قطارونه راته راځي، هوانونه هم زه لرم، تیارې هم زه لرم، توپچي هم زه لرم، اما بیا هم زه یو څه نواکیس په خپل کار کې لرم. یو شفافیت نه لرم په بعضې ځایونو چې دغه نه شفافیت نه درلودل توسات دی، د دغه په وجه باندې
د اوروزګان دغه ځایي امنیتي چارواکي یادي خبرې پر داسې مهال کوي چې له تیر څه کم دوه کلونو راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته په دوه کیلومترۍ کې افغان پوځیان او وسلوال طالبان له یو بل سره په جګړه بوخت دي. له دې سره په دغه ولایت کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤلین بیا په دغه ولایت کې پر روانو حالاتو اندېښنه ښیي او وایي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې نه هم څارنوال او نه هم قاضي شتون لري او په خبره چې خلک ټولې پیسې له صحرایي محکمو لاري حل او فصل کوي. د بشری حقوقو د سیمیز دفتر مسول شاغل رستای د غراز په خپل خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ټول پولیس د انډیوالۍ پر سیستم جوړ دي او ملي نه دي.
په ولسوالۍ کې موږ باید سرلوال ولرو، په ولسوالۍ کې باید موږ قاضي ولرو، ولې حتی نه ولسوا سره نه سرلوال سره نه قاضي سره خلکو سرایي محکمو ته مخه نیول. باید دولت سیستم جوړ کړي، ملي پولیس رامنځته کړي. په اته نوې پوستې په یوه ورځ تسلیمېدل دا ناشونی کار دی، خصوصا
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم دغلته خلکو او د ښځو چارو ریاست مسؤلینو پر عدلي او قضایي ارګانونو نیوکه کړې وه چې ګڼې فساد پکښې کې زیات دی او دوسیې پر وخت نه څېړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمیز موضوع د ایران حکومت او خلکو ته چې د نرخونو د لوړېدو له امله د اعتراض لپاره په مختلفو ښارونو کې لارو سرکونو تراوتلي وو خبرداری ورکړی چې له قانونه د سرغړونې بیه به پرې کړي. فرشتي جلالزی دغه موضوع تعقیب کړی او اوس په سټوډیو کې د جلالزی صاحب خبرونه ته خرغلی مهرباني.
خیر صاحب، ادیس فردیسه، د ایران حکومت لکه اوریدونکو څنګه چې زما همکار وویل مظاهره چانو ته نن خبرداری ورکړی چې که چیرې له قانون سرغړونې ته دوام ورکړي بیا به یې پرې کړي او جواب به یې ورکړي. داسې ویل شوي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن خپل ولس ته د وینا کولو لپاره تیاری نیسي، خو د حکومتي ورځپاڼې یوه مسؤول احسان بداغي چې دا خبرې په ټویټر خپور کړی و خپل ټویټ لرې کړی یا ډیلیټ کړی دی او بیا یې پر ټویټر لیکلي چې دا لا نه ده څرګنده چې ولسمشر به وینا وکړي که نه. د ایران دولتي رسنیو د هغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر عبدالرضا رحماني فضلي په حواله لیکلي هغه کسان چې ملي پانګې ته زیان رسوي له قانونه سرغړونه کوي او ټولنیز نظم خرابوي د خپلو کارونو مسؤول دي او هغوی یې باید د قیمت پرېکړې یا بیه پرېکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د ایران د برخې ژورنالیست نیوشا بقراتی وایي په دې اړه چې اعتراضونه څرنګه پیل شوي دوه ډوله خبرې کېږي.
این سازماندهی دست کم از طرف اپوزیسیون در ابتداش نداشت. دو تا روایت
دوی پا پیل که دا اپوزیسیون لوری دا نو تنظیم سوی دو روایت دی. اول دا چه خلکو دا حسن روحانی دا دولت او دا خراب اقتصادی وضعیت پر ضد اعتراض پیل کرد و بیا نور اعتراضون هم مرگرد سو چه نور خلق مرسره یو جای سو. بل روایت دادای چه یوش مرکسانو چه دا آیت الله علی خامنه‌ای نجده کسان دی دا حسن روحانی پر ضد اعتراضون پیل کردی و چو دا روحانی حکومت کمزوره کردی خو روست یه وقت لا سولار او هغه کسان چې په عمومي ډول د اسلامي جمهوریت لکارونو سره مخالفت لري له هغوی څخه مرکزی موقعیت ونیو. د امریکا د سنا جمهوری غوښتونکي غړي جان مکین په ایران کې له اعتراضونو ملاتړ کړی او پر ټویټر یې لیکلي چې د ایران خلک له ډېرې مودې راهیسې د خپل حکومت تر فشار لاندې ځپل سوي. داسې حکومت چې د جان مکین په وینا تر خپلو وګړو په بهر کې د بې ثباتۍ له خپرولو سره زیاته علاقه لري. جان مکین لیکلی چې امریکا له هغو زړورو مظاهره چانو سره ولاړه ده چې ازادي، سوله او په ایران کې د اداري فساد پای ته رسېدل غواړي. همداراز د امریکا دیموکراتي سیاستوالي هیلری کلینتن پر ټویټر لیکلی چې د ایران خلک په ځانګړي ډول ځوانان د ازادۍ او د داسې راتلونکي لپاره چې هغوی مستحق دي هغوی د اعتراض ژغ پورته کړی دی. هیلری کلینتن ویلي هیله لرم چې د ایران حکومت به په سوله ایز ډول ځواب ورکړي او د هغو د هیلو ملاتړ به وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې په ایران کې د خلکو د ژغ ملاتړ کوي. په ایران کې د پنجشنبې له ورځې اعتراضونه روان دي. د پنجشنبې په ورځ له مشهده اعتراضي غونډې پیل شوې او اوس یې لمن د ایران تر پلازمینې تهرانه غوړېدلې ده.
بله، ډیره مننه زموږ همکار فرشته جلالزی. و اوس هم اپل کمپنۍ له خپلو ټولو پیرودونکو بخښنه وغوښتې ده چې ولې سمیت څاروانې په اړه معلومات راټول کړي.
اپل کمپنۍ په دې بخښنه وغوښته چې د خپلو پخوانیو آیفونونو سرعت یې کم کړی دی. د هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې اپل بې له دې چې اعلان وکړي د خپلو پخوانیو آیفون موبایل ټلیفونونو کار سوکه کړی و. ډیرو کسانو چې د آیفون پخواني ماډلونه یې کارول شکایت درلود چې موبایلونه د پخوا په شان چټک کار نه کوي. تر دې چې اپل کمپنۍ وویل د نویو ماډلونو په تیره بیا آیفون اته او لس له را ایستلو وروسته د پخوانیو ماډلونو سرعت ورو کړی دی. اپل کمپنۍ د لنډ وخت لپاره د متبادلو بیټریو بیه ټیټه کړه. د جنوري له وروستیو د 2013 تر دسمبر پورې به د آیفون شپږ او تر دې هم د مخکنیو ماډلونو لپاره متبادلې بیټری په $940 بازار ته راووزي. اپل کمپنۍ په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی په دې خبر دی چې د آیفون ځینې کاروونکي د خپلو موبایلونو له کاره راضي نه دي، خو په دې خاطر بخښنه غواړي او دا هم اعلانوي چې قصدن د خپلو محصولاتو د عمر د کمولو هڅه نه کوي.
بلې قدرمن اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:01 دقیقې شوې. صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی او د خبرونو لنډیز په وړاندې کړی.
په نګرهار کې د هسکې مینې ولسوالۍ د پخواني ولسوال ګلولي د جنازې په مراسمو کې د چاودنې له کبله 15 کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلان وایي په بېلابېلو ولایتونو کې 20,000 الوتنې کړي. د هوایي ځواکونو عمومي قمندان محمد شعیب نن په کابل کې په تیرو 9 میاشتو کې د هوایي ځواک د عمده فعالیتونو په باب یوه کانفرنس ته وویل. د دولت پر مخالفو وسلولو په دې موده کې 1900 هوایي حملې شوي. د هلمند ولایت د بشري حقونو د د دفتر مسؤولان وایي په روان میلادي کال کې چې نن یو وروستۍ ورځ ده، په دې ولایت کې تقریبا 1900 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې دفتر مسؤولې ازادي راډیو ته وویل چې په دې بهیر کې 115 ملکیان وژل شوي او 1290 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې جمني پوځي عملیات په شدت سره روان دي. د ایران حکومت هغو مظاهرچنو ته چې د بیو د لوړېدو په اعتراض لارو او کوڅو ته راوتلي خبرداری ورکړ. حکومت په غربي شارګوټي درود کې د دوو مظاهرچنو تر وجل کې د وروسته خبرداری ورکړي که هر څوک قانون مات کړي درنه بیه به پرې کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي جمعه فرانسې ته ځي چې دغه هیواد له ولسمشر سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. او په واشنگټن کې د روسیې سفارت وایي امریکایي سناتور جین شاهین ته د ویزې ورکړه په دې خاطر رات کړه چې نوموړي په هغه تور لیست کې ده چې د امریکا له لوري پر روسیې د بندیزونو په عکس العمل کې ترتیب شوی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ویست انډیز پخوانی لوبغاړی فلیپ سیمونز د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارلی دی. د کرکټ بورډ مسؤلینو نن د وی خبري غونډې پر مهال د ټاکنه اعلان کړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل لرن مور سره د 2019 میلادي کال تر پای تړون شوی دی. 55 کلن سیمونز په 1999 میلادي کال کې له کرکټ سره د لوبغاړي په توګه مخه خاو کړه او له دې وروسته د زیمبابوي، آیرلند او ویست انډیز د ملي لوبډلو د مشر روزونکو په توګه پاتې شو. یادول ورده چې له دې وړاندې ډین جونز په مقته توګه د افغان کرکټ د ملي لوبډلې د روزنې دنده تر سره کوله. د کابل د فوټبال د سوارلس کلونو د غور لیگ سیالۍ په لړ کې نن استقلال او عدالت لوبډلو لوبه یو دیو پر وړاندې مساوي کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ لوبو کې د غشن حمزه 0 درې پر وړاندې اردو او لویدیځ هندوکش 0 دیو پر وړاندې رسول شهید ته لوبه وبایلله. ښاغلی شاداب وایي چې دغه لیگ په لړ کې به سبا مکروین له کابل کلب، شمالي هندوکش له پامیر او اردو له عدالت سره لوبه وکړي. او د انګلستان د غور لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه ویست بروم له آرسنال سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9:00 پیلېږي. دغه شان دغه لیگ د تیرې شپې په نورو لوبو کې سوانسي 2-1 پر وړاندې واتفورد، برونماوت 2-1 پر وړاندې ایورتون، لیورپول 2-1 پر وړاندې لستر سیټي او چلسی 5-0 پر وړاندې ستوک سیټي ته ماتې ورکړه. خو بیا هدرسفیلد او برونلی، نیوکاسل او برایتن، مانچستر یونایټډ او ساوثهامپټون لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله.
منوریدونکو، د خبرونه لومړی نیمای همدل ته پاتې ورسید. د نننې خبرونه د سر موضوع مودا و چې په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې حمله شاوخوا 9 کسانو ته مرګ ژوب لاړولې و. په دې اړه جزئیات کولای شئ موږ په پاڼه کې هم تعقیب کړئ. اوس هم دوونی ز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونه واوري.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سی ورشبلو یاغي په سی ورشبلو یاغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د 1 سر نوښت ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. د تخار له ولایت د خالد په نامه یو کس خپل شخصي ستونزه نه بلکې یو ټولنیز ستونزه له موږ سره شریکه کړې ده. دی وایي د ماورای کوکچه سړک څه باندې لس کلونه مخکې سروې شوی و، او سره له دې چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي خو عملي کار یې پیل شوی نه دی. د ده ستونزه مو د حکومت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خالد او ورپسې به د حکومت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
رو رنوم دې څه ده؟
خالد ما د تخار ولایت اوسیدونکی.
ستونزه دې څه ده؟
ستونزه دا ده چې ماورای کوکچا شپږ ولسوالۍ تشکیلوي. په دې اولس کال کې چې دغه دولت توانېدل نه دی دلته سره جوړ کړي، یو ځل یې داسې سرسرکي قیر اچولی و چې یو کال لپاره هم کار ونه کوي. هغه هم ته یو دشقلا ولسوالۍ پورې تللی و، هغه قیر بېرته خراب شو. هغه نه کې فقط شپږ میاشتې کار وکړي، بېرته خراب شو. هغه لاړې. نو اوس دا اولس کال کېږي چې هلته دغه سړکونه خامه دي، خلک د لاسو د ستونزو تر لاسو ګریوان دي. خپل مریض خپل بله پروژه وړي، دلته نه شرکت دي او نه خپل مریض وخت انتقالولی شي. چې د مرکز و بعضې ولسوالۍ جانې 200 کیلومتر د مرکز له وسلوي، بعضې 100 دي، بعضې 100 دي، بعضې 150 دي. چې دغسې مختلف کیلومتري لري چې د مرکز سره وسلوي. او دا سړک چې دی د شپږو ولسوالۍ دی، تنها د یوې ولسوالۍ هم نه دی. خپل د تاخار د ولایت رانیولې تا د دغه ولسوالۍ پورې سړک خامه دی، سړک ستونزې لري. تنا د خوجهغار پورې جوړ کړی و سړک، د هغه د منځر بل دی او ماورای کوکچا خوا سړک توره خامه دی.
دا سړک چې تا وویل کومې ولسوالۍ یا سیمې یو له بل سره وصلوي؟
په دې مسیر کې درقت ولسوالۍ ده، خوشبهودین ده، ینګي قلا دی، چیا دی، روستار دی، جمع د شکلا دغه ولسوالۍ دی، او خوجهغار هم سره نیمه شریک دی. دغه ولسوالۍ دي چې وسلوي ټوله سره، او دا سړک د وسخامه دی.
دا سړک د حکومت لخوا سروې شوی؟
سل ځله سروې کېږي خو کار نشته. دا اوس هم دا ښه پروش تېر کال هم دغه کلکه وعده کړې وه چې دغه 6 کال په د عمل میاشت کې په دا قیر به شروع کېږي. د تخار د ولایت به رانیولې تا دغه ولسوالۍ چې وسلېږي قیر به شروع کېږي. د یو کال تېر شو، موافقه نشله. په دې اولس کال کې خلکو دا رقم خبرې کوي، عملي نه کوي. عمل نشته، فقط خبرې شته، وینا شته، تطبیق نشته. دغه ټول خلک دروغ دي، ټول دروغ وته وایي. کوالی دی، کوي کومندان دی، که ارېسان دي، مختلف مرکز ته انعکاس ورکوي، ټول دروغ وایي. اعلی طرف د وکیلان چې دی په مرکز کې دي، دا د غستان په خاطر دي تاسو کوي چې ماورای کوکچا ولسوالۍ هغه باید جوړ نشي، هلته بسازي ونیسي، هلته د خدمت ونیسي. فقط دوه ولسوالۍ د حکومت ګروي نیولی دی، غواړي په دوه ولسوالۍ کې چې هر څه وغواړي دی کوي تطبیق یې ځنو ته.
ستاسې د سیمې مشران سپینګیری یا استازي د تخار والي ته تللي او دا شکایت یې ورته کړی؟
لاس ځله ورته راوتلي دي. حکومت لاریونین یې کړي دي، لارې بندې کړي دي، یوې اونۍ پورې لارې بندې کړي دي. دولت کلکې وعدې ورکړي دي خو عمل نه کوي. باندې وعده ورکوي چې په دغه نن به زه سروې شروع کوم، قیر به شروع کوم، خو بدبختانه دا خبرې ته اوس داسې یو دوی فقط حالت یې اوري. ته یو غوږ اوري، بل غوږ باسي، عمل نشته، هېڅ نشته. نه والي دا توان لري چې هلته سړک شروع کړي، او نه دلته مرکزي حکومت او مالي ادارې باندې دا فشار راوړی دی چې دا باید تطبیق شي، دا باید د پروژه باندې هر چا ژل ده باید شروع شي. کومنتا دا کار نه کوي، دغه پیسې اخیستي دي په بل سمتو کې مصرفوي، په بل سم کې مصرفوي، او هلته دا کار نه کوي چې نیم نفوس د تاخار د شپږ ولسوالۍ تشکیلوي.
ښه، اوس څه غواړئ تاسې؟
موږ غوښتله دغه ده که مرکزي حکومت واقعا دغه ټول ولسوالۍ په یو سترګو ورته ګوري، او د دوی خپل د افراد بولي، خپل دغه خاورې بچیانې بولي، وراسي دغه شپږ ولسوالۍ چې ستونزې لري، لاسو ګریوان دي، خپل مریض را انتقالولی شي. دغه سړک باید 6 کال هر قسم کېږي، شروع کې پیل کې دا خلک د ستونزو سره راووځي، خپل مریضان یا ناروغان وخت باندې مرکز سره ورسوي، خپل پروژې هلته تطبیق کړي. مقد دغه غوښتنه لرو سره.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د تخار د والي لوایاند خاغلی سنت الله تیمور سره شریک کړه. محترم تیمور، د خالد په نامه د تخار ولایت یو کس ټلیفون کړی چې د کوکچه سړک کلونه کېږي چې سروې شوی خو عملی کار نه دی پیل شوی. په دې سکه ستاسو نظر غواړو.
ماهره کوکچه دستانه در سالهای گذشته قرارداد شده بود. قراردادی یک
در ماهره کوکچه در سلک قرارداد پا تیرو کردنو که شبه بود. در خغلی حمید کرزی حکومت و قراردادی یو زورواکی و یو اندازه پیسی ترلاسه و تختید. تیر کال د جمهور رئیس په حکم یو بل شرکت ته ورکړل شو او تړون یې لاسلیک شو. څو ورځې وروسته به یې د یوې برخې کار پیل شي. هله ده د حمل په میاشت کې د دې سړک ډیره برخه بشپړه شي.
امیدوار هستم که تا مو حمل مو بتونیم بیشترین قسمت دې سړک کاملا اسفالت بکنیم.
تاسو وویل چې پخوانی قراردادي او زورواکی و د دې سړک د جوړولو کار یې پرېښود. آیا پیسې هم ورته ورکړل شوي وې؟ قضیه یې څنګه شوه؟
پونه پول
گرفته نشده و آدم به سرانوالی معرفی شده. با خواشنی سره چی پیسې ترلاسه شوی ندی، خو قضیه سرانوالی تسپارل شوی ده.
خاغل تیمور دا خلق وای چی هر زل که والی تتلیلی و یاد فیدامه دا وزارت مسئولین و سره کتلی وعده ور سره کردی، خو عمل پره نده کرده.
کاری سره
گستوی
تدارکات ملی پاس شده؟
با ملی تدارکاتو که کار خلاص شده، بودجه تیاره ده، هله ده کار به یه پیل شی.
تیمور سه بویلکی گی چه ده ملی شورا زین و غلو ده ده سرک پا جوڑه ولو که ستونز پیخی کلی، ده رشته ده؟
سال گذشته، ولی سه بگذشته.
تیر کال پخوانی والی صاحب ده خبر رسنه تا هم کرده چه زین وکیلان لوالی سر ستونز لری او پا کار که ستونز پیدا کردی.
ممانعت جات کرده بودن، پای ولی سه بگذشته بود.
خواه تیمور سه، ده ده سرک ده جوڑه دو کار بکل پیل شی؟
تعداد زیادی از مردم
ماهره کوکچه اکثر اوسیدون کی باوری دی او موږ هم ډاډ ورکو چې دغه سړک د جوړولو کار پیلېږي.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د تخار له ولایته یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړو چې د ماورای کوکچه سړک چې غنی ولسوالۍ له مرکز سره نخلوي سو کاله مخکې سروې شوی خو عملی کار پیل شوی نه دی. او د تخار ولایت سیمیز چارواکی وای چې دغه سړک د جوړېدو تړون شوی، بودیجه هم ورته تیار ده او کارونه به په لږو ورځو کې پیل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له موږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راوخلئ. د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ، کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مونږ ځنډوم، د دوی پیغامونه به واورو.
هلو سلام علیکم، زما سره یو نفر دی د غاجان په نامه دی، د جبدالحق لالا زوی دی، د اول مشکې دی چې دلته په کوټې کې موږ بندې کړی دی، محتاط دی. نو هر یو کولی شي چې و بکوا ته د مروت کلي ته ځان حاضر کړي. وسلام.
السلام علیکم، زراز محمد خبری فون لشکرگاه المند ولایت خان. ما سره یو ګنګ را سره دی ستر لسره دی کیل ما سره سره دی په چپاپ شای خوژ نه دی خارخی پازامی امرجنسی و روختون و سول سلیب گول تا ملیستر دی چه کورنی نی علاج نور کی خدا خار چاوی ما سره دی اپو داغش میره من زنگونی چه سپر آیا او تلویش تلو تلویش نسو درو پیندوس را بیا تکرارم. سپر آیا او تلویش تلو تلویش نسو درو پیندوس. مسلمان دې په تکلیف کې ما کندهار ته هم دی ولې چې نه شي بخانې ته چې کورنۍ مې علاج نه ورکړي که د هر چا یې ما سره خامخا تماس ونیسي شپه او ورځ بس دی ژاړي چې په پښه باندې دانه راختلې ده ډېر سخت عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه سید ولی د هلمند ولایت می جنگ وهلی دی. زموږ یو قریب دی د احسان الله په نامه دوه نیم کاله کېږي چې ورک دی د سنګین ولسوالۍ د سران کلا د کلي دی. تېره دوشنبه یو ور ازادي راډیو ته پیغام کې ویلي وو چې دا سړی له ما سره ده یا دا پیغام مخته نشر کې او موږ د هغه پیغام نمبر نه و اخیستی او که غنه فرض موږ غږ اوري په دغه شمېرو دی موږ سره اړیکه ونیسي. صفر واویا نه څلوېښت شپږ شپېته صفر درې پنځوس بله شمېره ده صفر واویا درې شپېته یو څلوېښت نه سوه پنځه څلوېښت. وسلام.
الو ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه قاری فتح محمد د احمد شاه په باره کې د ځای موقعیت دقیقا ماته نه دی معلوم خو ما خبرې د ټلیفون د لارې ورسره کړې دي چې دی د خپلې کورنۍ څخه لس کاله کې ورک دی. د ده په باره کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي زما سره دې په دغه ټلیفون باندې اړیکه ونیسي. ما د ټلیفون شمېره ده صفر نه اویا دیارلس درې پنځوس دوه سوه یو څلوېښت. بیا یې تکراروم صفر نه اویا دیارلس درې پنځوس دوه سوه یو څلوېښت. او دغه احمد شاه نامه چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونې معلومات ما ځینې ترلاسه کړی دي. زما ته ویلي دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د راډیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کې شي. زما د دغه ټلیفون د شمېرې سره کولای شي د ده قریبان چې دی زه د دوی سره په لین کې شم. دغه د دوی یو ورکه عزیز وروسته تر لسو کالو ما ته درک معلوم دی د ټلیفون د لارې څخه ما د ده سره خبره کړې ده. دا یو ځای بندي دی په پولیس شخصي کې دی احمد شاه ولد ذبیح الله. بیا یې نوم تکراروم داسې د ولایت ځای پوښتنې مې نه ده کړې. احمد شاه ولد ذبیح الله زما د ټلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دی د ده د قریبانو سره په لین کې شم. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211211415.
مننه کوم دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
زه وکیل احمد استاد ارغندا ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. ما یو اکادي خلیل احمد په نامه دی. نو دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې ورک دی. نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دا زما په دغه ټلیفون شمېره کې زنګ راوړي صفر اویا اچا یو دېرش څلور دېرش دوه. شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا اچا یو دېرش څلور دېرش دوه. وسلام.
السلام علیکم. زه د پکتیکانا خبرې کوم. تورجان سمرزیان د پکتیکانا خبرې کوم. زموږ یو بیا کاز ورکړ مستوخان امیز چې ورک د بختورجان واته کاره کېږي د کور نه درکه ده. که مړ یا ځلۍ کې هر چا درک کېږي په دې شمېره ده موږ ته زنګ ووږي صفر اووه سوه نه نوي پلسه ونه نه څلور سوه اته اته یو ځل بیا شمېره صفر اووه نه نه شپږ یو نه څلور اته اته. که هر څه معلومات کېږي یا لري یا نږدې په دې شمېره ده زنګ ووږي. وسلام.
بله السلام علیکم.
سلام زمامت ویب د زابل ولایت شاجیل ولسوالی د عظمت لري خبره کومه لکه محمد قاسم په نامه باندې یو ځوان د انګلیس کولو سپلیس کولو په شاوخوا کې د لټول میچ کې لکور نظر کتوې د کڅو کې په اړه باندې حال لري یا د خپل د ټلیفون اوري کوټ دی یو ځنګ راو او پلان دی چې فازاب دی د خوښینه د ډیر خدردانه ده. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم غورما شریم ولسوالی بازش ولایت شیرین میزم ما ورو تللی کندا ولایت دی اوس سره یو میاشت شل کی تللی خواری نه درا کتی دغه یدی اعلان ته ورکوي دوه درې څلور اوکې شماری صفر و اته دوه واره دوه صفر و اته دوه واره دوه و دوا ات سپر و دلش مارا سپر و ات نه پینز سپر دوا و رشپر و دوا بده غشمارو جزم ووی و سلام.
السلام علیکم زه د آزادۍ راځو کار کوم کو ته ټول سلام کوم زه موجود وای ځان دې د ورماشت ولسوالۍ اورنګ کې یو څوک موشته معلومات راکې بيد الله شیرندر په دغه نمبر باندې صفر و اته نه بیا اته دوه درې واره و یو و اخرانه. السلام علیکم.
السلام علیکم زه محمد نعیم زابل ولایت شمزور ولسوالۍ کې زه خبره کوم. ما یو ورور محمد حسین دوه میاشتې کېږي چې مې اداره کړی د هر چاته معلومات وي او ورسره یې افکارو سره کوي یا دی په خپله اوري موږ دې ټلیفون نه وکړي بدغه شمېره صفر څلور اویا یو نوي یو دېرش اتهویشت شپږ بیا صفر څلور اویا یو نوي یو دېرش اتهویشت شپږ بله شمېره دغه ده صفر څلور اویا نوي اتر نوي یو سل یو پنځوس هر چا ته معلومات وي او ورسره یې ادې وخته اوري ورسره یې په دا شمېره ټلیفون نه وکړي مننه.
السلام علیکم زه عبیدالله ارمانی یم د بلوچستان کوټې څخه خبره کوم خانودی صاحب. نو زه دا پیغام درته ریکارډوم د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته په خوږه مینه سلامونه وړاندې کوم. زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غني نمیږي په دا نامه دی بل زوی نه لري دا پلار. نو غني که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غني په هکله معلومات لري ما له دې پر دا لمبر ټلیفون اوکي نو خپله شیرني جم ترلاسه کړي. نو که سپر درې یو شپږ اته سپر یو ډبل سپر یو اووه ډېره مننه ده.
اورې السلام علیکم د روزګان د ولایت د ګیزو د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه د نادر مرحوم لمسی یم د رحمدل زوی یم محمد نعیم نمیږم. زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې د حاجي سید فکر مرحوم زوی دی. دا ډېر وختونه کېږي چې ورک دی تقریبا پنځلس کاله کېږي چې ورک دی. غواړو چې د دې پته کار چې موږ ته په لاس راکړه پر دې باندې ډېره غټه جایزه ورکولی شو او زما د ټلیفون شماره کولی شي چې وی غواړي. زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه اتلس څلور څلوېښت څلور پنځوس. دغه زما شماره ده. کولای شي چې پر دغه شماره ماته یا پیغام را واستوي یا کولای شي چې ټلیفوني اړیکه ونسي. السلام علیکم.
السلام علیکم زما دا پیغام دی. زما یو د خاله زوی دی نوم یې نظر علي دی حافظ نظر علي په سپین بولک ولسوالۍ د کندهار ولایت. یو نیمه میاشت کېږي چې د کور څخه نظره کړي د کور څخه تللي خو مدرسه کې وه مدرسې څخه بیا طالبانو ځانوالانو سره خبر وسه وله. نو اوس نظره کړي کې چا ته په دغه نظر علي معلومات یې یا دلی یا پیژني موږ ته دي پر دغه ټلیفون شماره باندې زنګ وایي. دغه زما خپله ټلیفون نمبر دی صفر او سوا پنځه ویشت دېرش پنځه ویشت دېرش بل نمبر صفر او صفر او څلور نوي څلور شپته شپږ پنځوس او دغه د ده د ورور د ټلیفون نمبر دی صفر اویا اته اتیا اووه نوي پنځه سوه اووه دېرش دا پخ کې یو ځنه در کې موږ ته په دغه شماره باندې که چېرې موږ ته معلومات ته لاس راکړي ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ذکر الله خوشحال ترین د پښنه خبرې کوم. بیا هم د اورکسو ځنو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما تر ورځې ورک دي که څوک کوم معلومات لري په دغه شمیره دې خامخا ټلیفون راته راوکړي. شمیره ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر. یعنی یو ځلې بیا هم وایم صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر. د وخت را کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشدو فیل.
السلام علیکم. زه د ماران د ولایت د مارین دولتونه خبره کوم. ما یو خردادر ده د کندهار د ولایت د نشته ولسوالۍ د کشتنې د کلی که ما دا غاغا غوري او یو ترې خپل محمد نامه کې ترې د محمد نامه بل د کریم نامه کې او ته ما دا نمبر ورکې چې څه پر و و څلور دوه یو صفر څلور نو څلور او صفر پنځه که دغه نمبر دی دادې د رتمین ورته نشر کوي چې دا یې واورې ماته زنګ ووایي چې مونږ دوی اعتباس را پیدا شي. دغه نمبر بیرته نشر کوم صفر اووه اووه څلور دوه یو نه څلور صفر پنځه.
السلام علیکم. زه امیر دوتانه د پاکستان مسلمان را تاسو ته ټلیفون کوم. زما یو وخت شه د چنن نیل محمد اوس کوم تره کړه کندهار وسیدون کړه درې څلور کال کې ما ته په د مرګ د ژوند راک نه ستاسو چا ته معلومات ما ته بده شمیره ټلیفون وکړي صفر صفر دونی درې سوه یو لس اتلس نه دېرش یو سل پنځوس. وسلام پر سلام.
السلام علیکم. زنه ولاد هلمند د ولایت څخه ستاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور دی د نور محمد پر نامه دی په شاکرونه باندې مشهور و دا دوه کاله کېږي چې نادره کدی که چېرې د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرې شوی شوی په کندهار کې دا دوه کاله کېږي د هلمند د ولایت یو سړی دی نو دغه پیغام یو موږ ته نشر کړي او یا یې په دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه د مهربانۍ د وجې څخه ونیسي صفر اووه سوه یو اتیا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش نمبر بیا تکرارو صفر اووه سوه یو اتیا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش. که چېرې هر مسلمان ورور چې معلومات وي او یا د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښي او موږ ته دې د مهربانۍ د وجې څخه دا پیغام بیا نشر کړي. وسلام.
جمعه خان د هلمند ولایت د کشن ولسوالۍ څخه موږ یو ورک عزیز دی چې عبدالشکور نمیږي دوه کاله کېږي چې د کورن له اداره کوي او هېڅ پاتې د مرګ یا د ژوند یې موږ ته نه کېږي. د کندهار مسلمان ورور سره چې یا کار کوي یا یې لیدلی وي په دغه لاندې شمېر سره موږ ته د اړیکې ونیسي صفر اووه دوه نه اووه پنځه شپږ نه نه اووه بله شمېره ده صفر اووه دېرش درې اووه شپېته شپږ څلور. وسلام به احترام ستاسو مننه کوم چې دا زموږ پیغام په زور زوانه نشر کړي زموږ ورته تجهیز پرې کړې.
الو زاود وکیل نه یاځم چې ملک کاکا زه ما یو ورور دی ورک دی اسماعیل په نامه دا یو څوارلس کاله کېږي چې ورک دی کار شاته او فاتحې په دغه شماره باندې د اړیکه ونه چې صفر اووه صفر دوه نه پنځه یو درې صفر اووه د چرچینو د ولسوالۍ دی د خونې یوه شماره بیا شماره بیا در سره وایم صفر اووه صفر دوه نه پنځه یو درې صفر اووه. هر چا ته معلوم یا ژوندی یا بندي یا ورک مړ
په دغه شماره باندې دې زنګ ووهئ، خپله شیرنیږي ته د لاسه کې اسماعیل نومېږي دا ورځ نه پاتې.
بله السلام علیکم، عبدالرحمن شمزای د زابل د شمزول سای څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. زموږ یو قریب په نامه د مهاجر د سپین اکا زوی درې کاله کېږي چې له کور نه درکه سوی ده، چې هر مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته دې د اسلامي ورورۍ له مخې په دغه شماره زنګ ووهئ چې پر 1024 اویا څلور نوي نه نوي دوهمه شماره ده 0 اوه سوه څلور څلوېښت